السلام علیکم د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه پیل سو په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. په دوه کلو کې چې د افغانستان حکومت او د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر ورکړې، اسلام آباد وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له ناجیې صافۍ نه خبرونه اوري.
ټاکل شوی چې د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي موافقه نن په تهران کې لاسلیک شي. د ملګرو ملتونو په بلنه نن په ترکیه کې پر بشري مرستو نړیواله سرمشریز جوړیږي چې افغانستان هم د اجنډا برخه ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما آسیا ته د یوې اونۍ د سفر په مقصد تیره شپه ناوخته ویتنام ته ورسید. د خبرونو تفصیل: د پاکستان حکومت هغه هوایی حمله غندلې چې په نتیجه کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د منصور مړینه نه رد کړې او نه تایید کړې، خو ویلي دي چې په دې اړه تحقیقات روان دي. بیان زیاتوي په داسې حال کې چې په دې اړه تحقیقات روان دي، پاکستان د بی پیلوټ الوتکو حملې پر خپل ملي حاکمیت تیری ګڼي او دا مسله مخکې هم له متحده ایالاتو سره مطرح شوې ده. بیان همداراز یادونه کوي چې وژل شوی کس د ولی محمد په نوم پاکستانی پاسپورت او د ایران ویزه لري او موټر یې د افغانستان او پاکستان سرحد ته نږدې په کوچکي سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې په نښه شوی. په پام کې ده چې د افغانستان، ایران او هند د رهبرانو په حضور کې د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي موافقه نن په تهران کې لاسلیک شي. په دغو مراسمو کې به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د هغه ایراني سیال حسن روحاني او د هند صدر اعظم نریندرا مودي حضور ولري. د افغانستان د دولت د ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په پام کې د چې د درې وړو هیوادونو د ترانسپورت وزیران به د افغانستان، هند او ایران د مشرانو په حضور کې د چابهار بندر ترانزیتي موافقه نن دوشنبه لاسلیک کړي.
مرتضوی زیاته کړه چې افغان حکومت غواړي له بیلابیلو لارو له نړۍ سره تجارتي اړیکې ولري. افغان چارواکي هیله لري چې د چابهار بندر له رغونې سره به پر کراچۍ بندر د افغانستان اتکا پای ته ورسیږي او افغان سوداګر به د سوداګرۍ د اړیکو لپاره یو متبادله لاره ولري. د چارواکو په وینا د چابهار بندر له لارې تجارتي مالونه په هر کنټینر کې له 1500 تر $300 پورې ارزانه تمامیږي. د ملګرو ملتونو په بلنه نن په ترکیه کې پر بشري مرستو نړیواله سرمشریز جوړیږي چې افغانستان هم په اجنډا کې شامل موضوع ده. په دې غونډه کې د نړیوالو بحرانونو په وړاندې د مناسبې مبارزې پر لارو چارو بحث کیږي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په دې سرمشریز کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر مسلې هم بحث وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ترکیه ازادي رادیو ته وویل:
په دې سرمشریز کې د کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت ته رسیدګي، د کورنیو بې ځایه سوو پر ستونزو باندې بحث کول، او د طبیعي او غیر طبیعي پیښو له خاطره د زیانمنو سوو کسانو سره مرسته به د دې سرمشریز اساسي بحثونه وي.
د ترکیه په استنبول کې په دې دوه ورځنۍ سرمشریز کې د نړۍ شپېته مشران برخه لري او د شخړو یا هم افتونو له کبله به له زیانمنو کسانو سره د اړتیاو پوره کولو پر موضوع خبرې وکړي. په نړۍ کې شاوخوا 80 میلیونه انسانان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او لږ تر لږه 125 میلیونه کسان مرستې او خوندیتوب ته اړتیا لري. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ نوي پوله، یو اروپایي یورو 8 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 650 افغانۍ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما آسیا ته د یوې اونۍ د سفر په مقصد تیره شپه ناوخته ویتنام ته ورسید. سپینه ماڼۍ وایي د دې سفر هدف د دې سیمې او امریکا ترمنځ د اقتصادي او امنیتي همکاریو پراختیا ده. په پام کې ده چې ولسمشر اوباما به د 3 ورځو لپاره په ویتنام کې پاتې شي. تمه ده چې اوباما نن له ویتنامي چارواکو سره وګوري او د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه وینا وکړي. اوباما به له مدني فعالانو او خصوصي متشبثینو سره هم وګوري. ولسمشر اوباما به ویتنام وروسته جاپان ته ولاړ شي او هلته به د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې په جاپان کې به اوباما هیروشیما ښار ته هم ولاړ شي. اوباما به د امریکا لومړنی برحاله ولسمشر وي چې هیروشیما ته ځي. هیروشیما د جاپان هغه ښار دی چې متحده ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې اټومي بم پرې وغورځوه چې په دې حمله کې شاوخوا 80,000 کسان ووژل شول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ د حاکم ګوند له نوي مشر څخه غوښتي چې کابینه جوړه کړي. د ترکیې جمهوري ریاست دفتر پرون ناوخته په یو بیان کې وویل ولسمشر اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند له نوي ټاکل شوي مشر بینالی یلدرم څخه غوښتي چې د کابینې غړي غوره کړي. یلدرم چې د اردوغان له نږدې متحدانو څخه دی پرون د عدالت او پرمختګ د حاکم ګوند د مشر او صدر اعظم په توګه غوره شو. کلن ایلدرم چې د عدالت او پرمختګ ګوند له بنسټ ایښودونکو څخه دی په مخکینۍ کابینه کې د ترانسپورت او مواصلاتو وزیر و او د ګوند د کانګرس کې نږدې 1,500 رایې وګټلې. نوموړي د کانګرس غونډې ته په وینا کې وویل د دوه لومړیتوب په اساسي قانون کې هغه بدلون راوستل وي چې ولسمشر ته پراخ صلاحیتونه ورکوي.
اوس تر هر څه مهم دا دی چې باید د روان سیاسي حالات او د ابهام د ختمولو لپاره یو حقوقي بنسټ برابر کړو. دې هدف ته د رسیدو لاره نوی اساسي قانون او ریاستي سیستم دی.
په اساسي قانون کې د ولسمشر د صلاحیتونو زیاتول هغه لانجمنه مسله ده چې ویل کېږي د مخکینی صدر اعظم احمد داود اوغلو او ولسمشر اردوغان ترمنځ پرې اختلافات رامنځته شوي وو. او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له دایش ډلې د فلوجه ښار د برتنیولو لپاره د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. عبادی پرون ناوخته په ټلویزیونی وینا کې وویل عراقي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې یا دایش په وړاندې د ستر بری خواته نږدې شوې دي. فلوجه د بغداد د لویدیز په 15 کیلومتر کې پروت دی. د عراق صدر اعظم دا اعلان د عراقي پوځیانو لخوا له دایش ډلې د ځنیو سیمو تر نیولو وروسته کوي. په تازه مورد کې عراقي پوځیانو د بغداد د لویدیز په 300 کیلومتر رتبه خرګوټی لدی ډلی ونیو. دایش ډله لا هم د موصل خار په ګډون د عراق په شمال او لویدیز کې پر ځنیو سیمو کنټرول لري. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. پاکستان وی په خپل خاور کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وجل کېدل سیړي. په همدې اړه په بلوچستان کې د یو ګوند مشر وی
تر هغه پورې چې پاکستان د بهرني او خاص طور پر همسایه ملکونو کې د لاس وهنو سره خپل لاس نه اخی پاکستان ته د خطرې پیش دی.
د افغانستان، ایران او هند د رهبرانو په حضور کې د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي موافقه نن لاسلیک کیږي.
بندر چابهار یکی از مسیرهای نزدیک به افغانستان هست نسبت به بنادر دیگر.
په نورستان ولایت کې بندیان شکایت لري چې د استوګنې ځای تنگ دی.
تاسوی نه هم دا 15 چپرکټونه دي 15 کسانو د پاره چې یو تشناب دی خاطر تشناب لري.
د واټونو د خوندیتوب نړیوال ورس په افغانستان کې بد اصل کول منځل سوخه چې خلک شکایت لري د واټونو او سړکونو په وجودو کې
نه ترافیک وجود لري نه صحی کلینیک یو دا واغه شاید شایم نستا.
د 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګړې اچار. په اصل کې چې د افغانستان حکومت او د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر ورکړی. اسلام آباد وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. د راپورونو له مخې ملا اختر محمد منصور پرون سهار د ایران له خاورې څخه پاکستان ته لاوښتو وروسته د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې ووژل سو. پاکستان دغه راز د امریکا د بی پیلوټ الوتکو حمله پر خپل ملي حاکمیت تیری بللی دی. تفصیل له احمد تکل ناوري.
د طالبانو د مشر د مړینې د راپورونو په اړه د پاکستان د حکومت غبرګون پرون نو وخت خبر شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د مولا منصور مړینه نه رد کړي او نه یې تایید کړي، خو یادونه یې کړي چې په دې اړه تحقیقات روان دي. بیان یادونه کوي چې امریکایي چارواکو پرون د بی پیلوټه الوتکې له حمله وروسته اسلام آباد ته خبر ورکړ. په بیان کې هم دراز د خبرو شوو راپورونو پر بنسټ ویل شوی چې وژل شوی کس د ولی محمد په نوم پاکستانی پاسپورت او د ایران ویزه درلودل او پر موټر یې د افغانستان او پاکستان سرحد ته نږدې په کوچکی سیمه کې برید وشو چې د دې موټر ډریور محمد اعظم هم پکې ووژل شو. بیان زیاتوي اعظم د کرایي موټرو د یوې کمپنۍ ډریور و چې مړی یې د هغه خپلوانو ته سپارل شوی، خو د دوهم کس د مړي د پیژندنې لپاره د پیښې په ځای کې د ترلاسه شویو اسنادو او معلوماتو پر بنسټ هڅې روانې دي. چارواکو ویلي دي چې د ملا اختر محمد منصور او د ډریور مړي وروسته د کوټې یو ملکی روغتون ته انتقال او خپلوانو ته یې وسپارل شول. د روغتون چارواکو ویلي چې دواړه مړي ډیر سوځېدلي وو او ملا منصور ته منصوب مړی خو بیخي پیژندل کېده نه. فرانس پرس خبری آژانس د چارواکو له قوله پر راپور کې وایي چې د محمد ولی یا په حقیقت کې د ملا منصور مړی هغه کس ته ورکړل شو چې ځان یې د محمد رفیق په نوم د هغه وراره معرفي کړ، خو چارواکو آژانس ته ویلي چې له نوموړي څخه هیچا حتی د اسنادو پوښتنه هم ونه کړه. د ایران او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه تفتان کې د سرحد یو مامور ایران ته د ملا اختر محمد منصور د سفر نیټې تایید کړې دي او فرانس پرس اژانس ته ویلي چې د نوموړي په جیب کې یورو وي او له ایران څخه د پاکستان خاورې ته د اوښتو پر مهال یې په روپیو بدلې کړې. ښایي له ملا منصور څخه ترلاسه شوي شناختي کارت او پاسپورت له ده سره د چارواکو اړیکې روښانه کړي، ځکه پاسپورت یې ښایي چې نوموړی ایران ته تللی او په همدې ورځ چې ووژل شو پاکستان ته ستنېده. د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز څه وخت مخکې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د اوږدو کلونو هغه ادعاوې تایید کړې چې پاکستان طالب مشرانو ته پناه ورکړې او ملاتړ یې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې نه دی ویل شوی چې د طالبانو مشر د پاکستان په قلمرو کې څه کول، خو یو ځل بیا یې یادونه کړې چې د بی پیلوټ الوتکو حمله د پاکستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه وه. په بیان کې ویل شوی په داسې حال کې چې د پیښې په اړه تحقیقات روان دي، پاکستان د بی پیلوټ الوتکو حمله پر خپل ملي حاکمیت تیری ګڼي او دا مسله مخکې هم له متحدو ایالاتو سره مطرح شوې ده. په همدې حال کې یو روسی مقام د طالبانو د مشر د وژنې په اړه په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان ستونزه د تروریزم ضد عملیاتو په وسیله پایته نه رسیږي. د روسیې د مشرانو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر کانستانتین کوساچوف پرون وویل د ملا اختر محمد منصور وژنه د تروریزم پر ضد د مبارزې په هڅو کې مهم ګام دی، خو زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د امنیت لپاره د ناټو او د پخواني شوروي له جمهوریتونو جوړ د ډله ییز امنیتي تړون سازمان ترمنز ګډې سیستماتیکې هڅې په کار دي. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو په دې وروستیو کې له روسیې سره نږدې اړیکې ټینګ کړي وو او حتی د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا د جمعې په ورځ وویل که د افغانستان له ملي ګټو سره په تضاد کې نه وي نو مسکو چمتو دی چې د طالبانو په وړاندې د بندیزونو په کمولو کې د نرمښت په ښودلو سره د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
ومردل په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت او د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر ورکړی، اسلام آباد وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. بلخوا په کوټه کې د هزاره ډیموکراتیک ګوند مرستیال مشر رضا وکیل وایي چې ملا اختر محمد منصور رښتیا هم په بلوچستان ایالت کې وژل شوی وي. دا به په پاکستان کې د افغان طالبانو د حضور ادعا ثابت کړي او افغان حکومت به پر نور پاکستان نور باور ونه کړي چې افغان طالبان ورسره مذاکرو ته آماده کړي. ل رضا وکیل سره په کوټه کې د ازادي راډیو خبريال برکوال میاخیل مرکه کړي.
وکیل صاحب د شنبه په ورځ ویل کیږي چې په نوشکي کې په احمدوال سیمه کې د امریکا د ډرون تیارو یو برید شوی دی. د پینټاګان وایي چې په دغه برید کې دوه کسان وژل شوي دي او یو دوی وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی. که واقعاً دا ملا اختر محمد منصور وي څه فکر کوئ چې پاکستان به ویل چې افغان طالبان دلته نسته او اوس د دوی مشر په بلوچستان کې وژل کیږي؟ ستاسو د ګوند موقف په دې اړه څه دی؟
تر اوسه زموږ حکمرانان دا وایي چې موږ په دې کار نه لرو، لیکن امریکا وګوره، امریکا بیا بار بار دا یادونه کوي پاکستان ته چې ستا سره ښه او بد طالبان دي. که ښه او بد طالبان نسته نو دا ملا صاحب په احمدوال څه کوله؟ خو پاکستان چې برباد شوی دي په دا درواغ پالیسي کې چې یو خو خلک سره درواغ وایي زموږ مشران، دویم هر غلطي چې کړی هغه غلطي نه مني. هر وخت سړی غلطي مني خپل هغه د تاوان ځان بچاوي، چې غلطي نه مني ته مجبور یې یو درواغ د پر سل درواغ نور بوي. اوس دا څنګه کوي؟ دا په احمدوال کې مشتل شوی دي، څنګه ته انکار کوي د دې چیز چیز انکار کوي او د طالبانو شورا کویتا شورا وغیرہ د خبرې خو هر وخت ډیر د بارنی ملکو چینلان د په باره کې خبرې کړې دي تبصرې کړې دي نو دا شی چې تر هغه پورې چې پاکستان د بهرني او خاص طور پر همسایه ملکو کې د لاسوهنو سه خپل لاس نه اخلي یو فیصله نه کوي او دا پاکستان ته دا خطرې پیش دي او دا خطرې نه ختمي شي
که چیرې فرزندا ثابت سي او دا تایید سي چې واقع دا ملا اختر محمد منصور څه فکر کوي چې آیا د ده وژنه به د پاکستان او افغانستان او د پاکستان او امریکا ترمنځ پر اړیکو پر تعلقاتو څه اغیز وکړي
از ما خدا خیال دی چې د ملکو ټول اړیکې چې دي په یو سړی نه دي تړلې په یو خاص مسله نه دي تړلې انسانان نه دي چې په جذبات کې یو بل سره مینه کوي محبت کوي د یو لیاز کوي د یو احترام کوي دوه ملکو په مابین کې لیاز مینه محبت صحیح نشته فقط ګټې دي نه اوس زه خدا باور نه کوم چې د یو ملا منصور په خاطر د پاکستان او امریکا تعلقات خراب شي البته په افغانستان کې چې کوم سیاست د پاکستان د خوا را روان دي او کوم سوچ د افغانستان پاکستان په اړه کې په دغه خام خاطر تبدیلی راځي
څه فکر کوئ چې په افغانستان او پاکستان باور وکي چې دوی افغان طالبان مذاکرات آماده کړي
از ما خیال دي دا واقعیا په باور ډیر زیات نقصان رسوي کم باور چې مخکې افغانستان یا کول یا نه کوله ښکاره کوله چې موږ باور کوو د ملا منصور د واقعې بعد از ما خیال دي چې دا اعتبار خرابېږي
په کوټه کې د هزاره دیموکراتیک ګوند مرستیال مشر رضا وکیل وو د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژنې په باب بیلابیل غبرګونونه راغلي دي په داسل کې چې د افغانستان حکومت او د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر ورکړي اسلام آباد وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د ماښام تر او بجو اوریدلې سي هر ورځ پر هم دغه سپو د ماښام تر او بجو ورسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي دوه اونیس پروګرامونه په هم دغه خبرونه کې درته لرو سپورتي پروګرام د لوبن میدان او تفریحي پروګرام د ګډي اچار خو ترغه مخ کې به رحمت الله افغان راتوي چې په کابل کې نن ورځ پونو څه چپ کړي
کابل چاپ نننه یو ډیری ورسپانو خپل لیکنی او تبصری د وسلوالو طالبانو د مشر ملا منصور د وجل کېدو او د هغه ځایناستی ته ځنګړی کړی دی وی سخ خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټوټکو لیکلي امریکا رسمن تایید کړی چې ملا منصور د پاکستان په خاوره کې وجلی وړاندې په مطلب کې راغلی ل اوسامه بن لادن نه راورسته ملا منصور د وسلوالو ډلو دویم مشر دی چې د امریکا له لوري په پاکستان کې وجل کیږي د همدې ورسپانې په سر مقاله کې راغلي تبعید چې طالبانو ته د دوی د مشر وجل کېدل لوی گزار دی خو دا ورته یو ښه درس هم کېدای سي لیکوال طالبانو ته سپارښتنه کوي دوی باید وپوهیږي چې په ټوله کې په هیواد او سیمه کې روانه جګړه پردی ده هر څومره چې اوږدیږي قرباني افغانان ورکوي کابل پوس ورسپانې د ملي امنیت د پخوانی مشر رحمت الله نبیل له قوله لیکلي د تیت او پرک طالبانو لپاره به د نوي مشر ټاکل ستونزمن کار وي خو احتمال لري چې سراج الدین حقانی یا ملا برادر د طالبانو نوی مشر وټاکل سي د چراغ ورسپانې په سر مقاله کې یادونه شوې په داسې یو حالت کې د طالبانو د مشر ټاکل څه ساده او اسانه خبره نه ده او دا به ستونزمنه وي چې وسلوال طالبان د ملا منصور بدل پیدا کړي د لیکوال په باور افغان حکومت باید په دې اکتفا و نه کړی چې د ملا منصور له وجل کېدو سره به جګړه ختمه سي ملیار من ورسپانې لیکلي د ملا منصور وجل کېدل به د وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم ژور او زیات کړي بلخوا سرنوشت ورسپانې لیکلي د ملا منصور وژنه به د روانې جګړې له کمېدو او د طالبانو له منځوي کېدو سره مرسته و نه کړي وړاندې په مطلب کې راغلي په هغه صورت کې چې حقاني شبکه د دې ډلې مشري په غاړه واخلي د طالبانو ترمنځ د احتمالي ګډوډۍ د سرنوشت په سر مقاله کې یادونه شوې ملا منصور نه لومړنی طالب مشر دی چې وژل کیږي او د لیکوال په باور نه به هم وروستی وي د سر مقاله لیکوال وسلوالو طالبانو ته سپارښتنه کوي چې طالبانو ته پکار ده چې خپله لاره بدله کړي او د سولې او امن لاره دې غوره کړي د هیواد په سر مقاله کې راغلي له شک پرته د ملا منصور وژنه د وسلوالو طالبانو په رهبرۍ کې لویه تشه رامنځته کړې ده د لیکوال په باور ملا منصور د سولې پر وړاندې لوی خنډ او د طالبانو مشرانو ته اجازه نه ورکوله چې د افغان حکومت له استادو سره وګوري افغانستان ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د ملا منصور وژنه د طالبانو د رهبرۍ لپاره یوه درنه ضربه او د طالبانو په تشکیلاتو به نه جبران کیدونکی ګوزار وي. د لیکوال په باور ممکن د دوی په رهبرۍ کې اختلافات نور هم زیات سي او طالبان په څو ډلو وویشل سي.
تاسیزادی رادیو ته غوږی اس. د ملګرو ملتونو په بلنه نن په ترکیه کې پر بشری مرستو نړیواله سرمشریزه جوړیږي چې افغانستان هم په اجنډا کې شامل موضوع ده. په دې غونډه کې د نړیوالو بحرانونو په وړاندې د مناسبې مبارزې پر لارو چارو بحث کیږي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله به په دې سرمشریزه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر مسله هم بحث وکړي. د ترکیه په استنبول کې په دې دوه ورځنی سرمشریزه کې د نړۍ ګڼ مشران برخه لري او د شخړو یا هم آفتونو له کبله د زیانمنسو کسانو د اړتیا پوره کولو پر موضوع پکې خبري کیږي. په نړۍ کې شاوخوا 5 میلیونه انسانان له خپلو سیمو بې ځای سوي او لږ تر لږه 125 میلیونه کسان مرستې او خوندیتوب ته اړتیا لري. د اجرائیه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل له ترکیې را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. فیصل صاحب، خبرونه ته شرغ لست کاولدونکو ته د معلومات ورکړي چې افغانستان له کومې اجنډا سره په دې غونډه کې ګډون لري.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړل، د افغانستان څخه اجرائیه رئیس او پلاوی په مشرۍ په دې سرمشریزه کې ګډون کړی دی. هغه لا هم تر اوسه پورې خپله وینا نه ده کړې. ولې د وینا تمرکز به د افغان کډوالو په پناه غوښتونکو د ستونزو پر حل، په کورنۍ کچه د افغانستان په سطح د کورنیو بې ځایه سوو اشخاصو وضعیت ته رسیدګي او تر څنګ د طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه د متضررینو سره پر مرسته باندې وي. افغانستان دا مهال لوی سره کډوال لري چې هغوی اروپایي هیوادونو ته تللي دي او هلته پناه غوښتنه کوي. پر دې موضوع به بحث کیږي. په ټوله کې افغانستان تلاش لري چې د افغان کډوالو په کور دننه د بې ځایه سوو کسانو سره د نړۍ په سطح باندې توجه او همکاري جلب کړي.
او افغانستان څه تمه لري چې نړۍ به رښتیا هم ژمنه ورسره وکړي، خصوصا د مالی مرستې ژمنه چې افغانستان همیشه تمه لري؟
د افغانستان د کډوالو ستونزه یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، دا ستونزه نړۍ په سطح باندې مطرح ده او دا مشخصا په اروپایي هیوادونو کې د هغو هیوادونو لپاره هم یو لوی مشکل غوندې ده. بنا زموږ توقع دا ده چې اروپایي هیوادونه ټول کې نړۍ به د دې مشکل د حل لپاره د افغانستان لاسنیوي کوي او په دې برخه کې به ګډ کار کوي. و به ګورو دا به تر اوسه پورې لا هم وخت وي چې موږ د مالي مرستو یا نورو تخنیکي همکاریو په اړه باندې بحث ولرو. اما تر سرمشري د وروسته به دا په ډاګه شي چې نړۍ کوم هیوادونه یا کوم سازمانونه له دې مرستې سره د دې په دې چاره کې زموږ سره مرسته کوي. د دې ترڅنګ چې اجرائیه رئیس په دغه مجموعه کې یا په سرمشري کې وینا کوي، هغه به څو ارخیز یا دو ارخیز ناستې هم ولري. په دغو ناستو کې به هم ډېر تمرکز د افغانستان د کډوالو پر مسلو باندې وي.
بله، د غونډه په داسال کې جوړیږي چې د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو غټه ستونزه ده چې ځینې اروپایي هیوادونو ویلي دي چې دوی افغان کډوال نه مني او یا هم ځینو نورو فیصله کړې ده چې له خپلې خاورې څخه یې باسي. دا موضوع به هم مطرح کیږي په دې سرمشریزه کې؟
په ټوله کې د کډوالو وزارت رسیدګي د هغوی د ستونزو حل او د هغوی سره همکاري ده. بنان ټول هغه صحې چې ټول هغه مشکلات چې افغان کډوالو ته ایجاد شوي یا په ټوله کې افغانانو ته په کور نه او د باندې ایجاد شوي دي، په هغو باندې به بحث کیږي. د بحثونو مشخصات او مهم ټکي به تر ملاقاتونو او د دې ناستې وروسته پورې پټه کیږي. اما په ټوله کې د افغان کډوالو او د کورنۍ بې ځایه سوو پر وضعیت باندې بحث په موضوعاتو کې شامل دي.
بله، ډېر مننه. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل و چې له ترکیې را سره خبرې کولې. د ملګرو ملتونو په بلنه نن په ترکیه کې پر بشري مرستو نړیواله سرمشریزه را بلل سوې ده چې افغانستان یې هم په اجنډا کې شامل موضوع ده. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې برخه لري چې اجرائیه ریاست وایي د نورو موضوعاتو ترڅنګ به د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر مسله هم په دې غونډه کې د خبرې وکړي.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په پام کې ده د افغانستان، هند او ایران مشران نن د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي تړون لاسلیک کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
په پام کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن له خپل ایراني سیال حسن روحاني او د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په ګډه د ایران د چابهار بندر د رغونې موافقه لاسلیک کړي. چابهار د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې یو آزاد تجارتي سیمه ده چې د تجارتي مالونو د تخلی او برچلنې لپاره د پاموړ ظرفیت لري او افغان سوداګر به له دې سیمې څخه د عمان خلیج او له هغه ځای د سمندر لارې د نړۍ له نورو هیوادونو سره په اسانۍ سره تجارتي اړیکې ټینګ کړي. افغان حکومت هیله لري چې د چابهار بندر له رغونې او پرانیستو سره به پر کراچۍ بندر د افغانستان اتکا پای ته ورسیږي او افغان سوداګر به د سوداګرۍ د اړیکو لپاره یو متبادله لاره ولري. د افغانستان د دولت د ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ رادیو ته وویل چې بهر د نورو بندرونو په پرتله لنجدې لاري افغانستان لنړی سره وسلوي او افغان حکومت غواړي لبیلا بیلو لارو لنړی سره تجارتي اړیکې ټینګ کړي.
قرار است که روز دوشنبه وزارت ترانسپورت سه کشور با حضور
په پام کې ده چې د درې وړو هیوادونو د ترانسپورت وزیران به د افغانستان، هند او ایران د مشرانو په حضور کې د چابهار بندر ترانزیتی موافقه لاسلیک کړي. چابهار د نورو بندرونو په پرتله افغانستان ته لنجدې لارو څخه ده او هغه محدودیت به لري کړي چې افغانستان له نورو هیوادونو سره په اړیکو کې لري. چې څومره ډیرو بندرونو ته لارو ولرو په همغه کچه باندې وارداتو او صادراتو په برخو کې اسانتیا ولرو. افغانستان، هند او ایران د چابهار بندر د جوړولو لپاره هڅه له 2003 کال راهیسې پیل کړي، خو په تیرو څو کلونو کې پر ایران د بندیزونو له کبله هند او نور هیوادونه پر دې بندر پانګونو ته ډیر لیوال نه وو. خو ولسمشر اشرف غنی له انتخاباتو وروسته د دې پروژې پر عملي کولو خورا زیات ټینګار کاوه. افغان چارواکي وایي چې د چابهار بندر لارې د افغان سوداګرو تجارتي مالونه د نورو بندرونو په پرتله په هر کانتینر کې له 500 تر 1000 ډالرو پورې ارزانه تمامېږي. دا بندر د هند لپاره چې افغانستان او منځنۍ اسیا ته مستقیمه ترانزیتي لار نه لري هم خورا زیات مهم دی. هند چې له پاکستان سره تاریخي دښمنی لري غواړي د دې بندر لارې د منځنۍ اسیا بازارونو ته لار عمومي.
د نورستان په محبس کې پراته بندیان د سرپناه له نشټوالي شکایت لري. روح الله انوري دغه محبس ته ورغلی.
په محبس کې 15 تنه چې په بیلابیلو جرمونو نیول شوی او په یو وړه کوټه کې پراته دي په خیش په اورس په زنجیرونو تړل شوی وي. څو تنو بندیانو د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم محمد ایوب دی، مدینه محاسبه اسبق د مستوفیت د نورستان. په دې محبس کې د پرونه پورې 10 کسان او 3 کسان پرون نه وی راغی، هغه سره
11
شو او 2 کسان نن په دې نن ورځ راغی، هغه سره 15 کسان شو. همدغه یو کوټه ده چې تاسو یې نه، همدغه 15 چپرکټونه دي، 15 کسانو لپاره چې یو تشناب دی، خاطر یو تشناب لري، دغه تشناب نه استفاده کوو.
امیر خدای یو کوټه دی، دلته نه منځش زیشته مطلبه نه ده کې ناسو زیشته ډوړی چې خرو هم څوک په کټونه کې ناسي څوک یو ځای کې ناسي د ډوړی خرو کسان ډیر دي.
دوی وای د زید تنګوالی او نشټوالی په وجه غنو مشکلات سره لاس او گریوان دي. خپل مسولینو ته ستونزې رسولي خو تر وسه پرې چا غوګ نه دی ګرولې. د محبس یو تن مسول د ځان پیژنګلوي څخه ورسته ازادي رادیو ته وویل.
زمانم سید رحمان ده، رتبه می سمون مل ده، احاتنه لرو بل یوا کوټه ده چې اغم زمونږه د خپل د امکانات په واسطه جوړ کړم ده، بل شي نه لرو. 15 بندیان اوس فعلاً موجود لرو چې په یو وطاق کې تاسو ولیدل. نو ژوند کول دلته ډېر مشکله ده. مونږ د مقاماتو نه، ریاست نه، وزارت نه، ټول ارګانو ته مونږ خپلې رسمي مکتوبونه راستولیم دي. شته دي اسناد مونږ سره موجود دي. زمونږ مقامات هیڅکله د دې محبس په هکله هیڅ توجه نه ده کړی.
د نورستان استیناف څارنوالۍ څارنوال محمد انور هم مني چې په محبس کې بندیان نه ځایږي.
متاسفانه هغه محبوسین چې متهمین چې مونږ په محبسانو کې توقیف خانه کې مونږ د مجرمینو سره متهمین اچو او دا یو کوټه چې تاسو په خپل سترګو سره لیدل دا هم د شخصي امکاناتو په خپل محبس کارمندانو جوړ کړی ده او اوس هلته تقریبا 15-16 کسان متهمین او محبوسین موجود دي او د امکانات هیڅ د پروتو اغوته نشته. زمونږ نه هله داده چې تاسو کوم زیرات ارګانونه چې د ریاست عمومي محافظ ده او مملکت وزیر داخله ده ابو سینو حقوق او ادا کول په خاطر مناسب او انسان چې باید ان کرامت انساني مدارونه سی او په محبس کې ژوند کې باید دا موضوع حل شي.
د نورستان امنی قومندانۍ مرستیل محمد فاروق وای دوی هم یادستونز خپل مشران ترسولې
محبس مونږ ودانې چې وایو دا تقریبا کلونو کلونو کې چې دا دلته توجه خاص نه لري او بل خصوص د تیرشوی د امکانات هم بل هم تا در مسئله شات اگر زول او د خپل والی صاحب حالی زل سره او د مقام کماندانی حالی زل سره سه کال تقریبا د دې ډیر امکانات به سیمون ترکل شوه دي او تقریبا د دې بلاک د پاره او خه اسایز روند د پاره د دوی تعمیر په ډیر جګ ډیزاین سره جوړیږي.
د هیواد په اکثرو سیمو کې محبسونو ته عصري ودانۍ جوړې شوی خو په نورستان کې اوس هم د څارویو په یو تنګ او تیار کوټه کې ساتل کیږي چې د زید نشټوالي په وجه ډېر ستونزې غالي. روح لانوري ازادي رادیو نورستان.
له نورستان ورزو کابل ته لناجی ساپین د مهمو خبرونو سرخطونه ورو.
د پاکستان حکومت هغه هوایی حمله غندلې چې په نتیجه کې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور وژل شو. په پام کې ده چې د افغانستان، ایران او هند رهبرانو په حضور کې د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي موافقه نن په تهران کې لاسلیک شي. د ملګرو ملتونو په بلنه نن په ترکیه کې پر بشري مرستو نړیواله سرمشریزه جوړیږي چې افغانستاني هم په اجنډا کې شامل موضوع ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما آسیا ته د یوې اونۍ د سفر پر مهال په مقصد نن تیره شپه ناوخته ویتنام ته ورسید. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان د عدالت او پرمختګ د حاکم ګوند له نوي مشر څخه غوښتي چې کابینه جوړه کړي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له داعش ډلې د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. او د تاجکستان خلکو پرون په هغه ټول بختنه کې برخه واخیسته چې د هیواد د اصلاحاتو په اړه د رای اخیستلو لپاره ترسره شوه.
د دې نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې آدرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. د واټونو د خوندیتوب نړیواله اونۍ په کابل کې ولمنځل سو. د غونډې ویناوالو په لویو لارو کې د ټرافیکي پیښو د زیاتوالي علت د سړکونو تنګوالی او غیر معیاریتوب په ګوته کړ. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
په افغانستان کې د واټونو د خوندیتوب نړیواله ونۍ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د دې هیواد اکثره لوی لارې او سړکونه معیاري نه دي. دا ونۍ د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ترانسپورټ او فایدامې د وزارتونو او د بار وړونکو نقلیه وسایطو د ټولنې لخوا ونمانځل شوه. د ترانسپورټ وزارت مسؤلینو وویل سړکونه او لوی لارې د هیواد شتمنۍ دي او د بار وړونکو نقلیه وسایطو ټولنو، شرکتونو او موټر چلوونکو ته په کار ده چې د سړکونو او لوی لارو د خوندیتوب په اړه ټول ترافیکي، تجارتي او ترانزیتي اصول مراعات کړي. د دې وزارت مرستیال سید ولی سلطان وویل
در کشور ما برای نخستین بار از این هفته گرامی داشت به عمل می آید. متاسف فراوان در سال جاری
دو بل په هیواد که د لومړی ځل لپاره د واټونو د خوندیتوب نړیوال ونین منزل کیږي. د بدمرغه پروان کال که د سو ترافیکی پیښو شاهدان یو. دا پیښه مونږ او زمونږ ترافیکی همکارانو ته یو خبرداری ده چې باید له پخوا څخه زیات خپلو مسؤلیتونو ته پام وکړو او همدارنګ مخنیوی ته جدی تدابیر ونیسو.
تدابیر جدی عملی را در زمینه اتخاذ و قرار دهم.
د ترانسپورت وزارت چارواکو وویل چې د ترافیکی پیښو او داسې نورو تخنیکی نیمګړتیاو له امله هر کال په زرګونو افغانان له مرګ ژوبلې سره مخ کیږي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې یوازې تیر کال په ترافیکی پیښو کې 1,406 کسان مړه او 4,000 ټپیان شوي دي. همدارنګ د دې وزارت مسؤلینو د بار وړونکو نقلي وسایطو ټولنو، شرکتونو او موټر چلوونکو ته سپارښتنه وکړه چې د نقلي وسایطو د بار معیاري وزن، تخنیکي چارې، سرعت او د موټر چلوونکو پوهه او تجربه په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د فائدامي وزارت چارواکو وویل چې اوس مهال په ټول هیواد کې 8000 کیلومتره پاخه او 14000 کیلومتره د کریر سړکونه موجود دي او هڅې روانې دي چې په لږه موده کې 3000 کیلومتره نور سړکونه هم پاخه کړي. د دې وزارت د سړکونو د چارو رئیس وویل د سړکونو د ډیر ژر خرابېدو لامل په نقلیه وسایطو کې له معیار څخه د زیات وزن بارول او لیږدول دي. د نقلیه وسایطو د شرکتونو مسؤلینو وویل که معیاري سړکونه موجود وي او د اړوندو ارګانونو لخوا ورته خدمات برابر شي، په لویو لارو کې به د ترافیکي او داسې نورو خطرناکو پیښو مخه ونیول شي. د سدابهار د شرکت مسؤول سلیمان محمد وویل
مو فقط قانوني اجراءات غواړو، موږ مسافربري موټرو ته بار نه وراچو، موږ کوشش کوو چې خپل مسافرین خوشاله کړو چې هغه موږ ته بیا راسي. موږ دا کوشش نه کوو چې ټکر ډیر وکړو. کابل تر هرات سړک جوړ نه دی، پلچک جوړ نه دی، وزارت پایدامات خبر هم نه دی. د اکثرو موږ مرتراوړي دي تا بعض جاو کې موږ غټ غټ 404 موټران له سورلې سره خامیت شي وکیږي. البته ماین خطر دی، د نور مخالفینو خطر دی. نتیجې تر هرات پورې نه علامه ترافیکي وجود لري، نه ترافیک وجود لري، نه صحي کلینیک یو دا واغه شي هیڅ شیم نسته.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د نامنیو او جنگونو وروسته ترافیکي پیښې بل عمده لامل دی چې ډیر خلک پکې وژل کیږي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي غواړي چې په ټول هیواد کې 131 معیاري ترمینلونه، پارکونه او د کابل ښار په څلورو دروازو کې د نقلیه وسایطو د تخنیکي سار څلور ماشینونه نصب او ټول واټونه په ضروري ترافیکي علایمو سنبال کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو کولی شئ چې آزادی رادیو پر انټرنیټ هم صافه واضح اورئ. د آزادی رادیو ویب سایټ ته ورسئ چې ادرس یې د آزادی رادیو .com یا هم آزادی رادیو .org. آزادی رادیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري. تاسو هم کولی شئ چې دغه پاڼه لایک یا خوښ کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ. د آزادی رادیو د فیسبوک پاڼه پته ده facebook.com/azadiradio. د آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه چاپو د ماشام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې په یو راپور پسې اوریدلی سي. سپورټي پروګرام، د لوب له میدان او تفریحي پروګرام د ګډي اچار. د تاجکستان خلکو پرون په هغه ټول پښتنه کې برخه واخیسته چې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په اړه د رای اخیستلو لپاره ترسره شوه. په تاجکستان کې د ټول پښتنې لپاره د رای ورکول پرون سهار پیل سول او د شپې پر 2 بجو پر ټاکلي وخت پای ته ورسېدل. د دې ټول پښتنې مقدماتي نتایج نن اعلانېږي. د پرونی ټول پښتنې هدف د څارونکو په نظر د ولسمشر امام علي رحمان د ځواک پیاوړي کول او په راتلونکي کې په واک کې د ده د کورنۍ د غړو پاتې کېدل دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون د اداري مشر عبدالمنان دودوزاده تاس خبری آژانس ته ویل چې د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسیدو 2 ساعته مخکې په ټول پښتنه کې د خلکو د ګډون کچه په سلو کې 88 و. دودوزاده وویل چې څه کم 4 میلیونه خلکو په دې ټول پښتنه کې خپل رای وکارولې. تمه ده چې د دې ټول پښتنې نتایج به د تاجکستان د ولسمشر په توګه د امام علي رحمان واکمنی نور هم پیاوړی کړي. په دې ټول پښتنه کې د اساسي قانون د اصلاحاتو د 140 مواردو وړاندیز شوی او خلکو په هغه پانو کې چې دوی ته ورکړل شوی وي ټولو مواردو ته یا د هو یا د نه ځواب ولیکه او دا اجازه یې نه درلوده چې هرې مادې ته جلا جلا ځوابونه ووایي. یو رای ورکونکي جهانگیر صابروف دا ټول پښتنه د هیواد د برخلیک لپاره مهمه وبلله.
رای پرسی امروزا برای مردم تاجکستان معرکه خیلی مهم سیاسی
نننه ټول پښتنه د تاجکستان د خلکو لپاره یو مهمه سیاسي مسله شمیرل کیږي. په اساسي قانون کې بدلونونه د وخت غوښتنه ده او د دولت د پرمختګ او د قانون د حاکمیت د ټینګښت باعث بشي. زه باور لرم چې د تاجکستان خلک به د مسولیت په احساس سره په دې ټول پښتنه کې برخه واخلي او خپل ونده به تر سره کړي. په اساسي قانون کې د تعدیلاتو مهمې برخې هغه طرحې دي چې د ولسمشر په توګه د امام علي رحمان د کار پر دوره محدودیت لمنځه وړي. د راتلونکي ولسمشر د عمر معیار له 15 څخه 15 تر کموي او د مذهب پر بنسټ د ګوندونو پر جوړېدو بندیز لګوي. د ولسمشرۍ پر دورو محدودیت یوازې د ولس د پلار لپاره لري کیږي. دا هغه لقب دی چې پارلمان تیر کال رحمان ته ورکړ. امام علي رحمان همداراز غواړي چې په واک کې د خپل 9 کلن زوی رستم امام علي پاتې کېدل یقیني کړي. په اساسي قانون کې د تعدیلاتو دا طرحه همداراز ولسمشر او د هغه کورنۍ ته د عدلي او قضایي تعقیب په وړاندې د تل لپاره مسؤلیت ورکوي. په تاجکستان کې وروستۍ ټول پوښتنه په 2003 کال کې شوې وه چې د ولسمشرۍ دوره یې له 1 څخه 2 ته زیاته کړه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې
د لوی وبخون کې خدای په نوم د ازادي رادیو خبرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ خبرمن اوریدونکو. په دغه سپورتي پروګرام کې د افغانستان د تکواندو دوه اتلان استاد نور امیری او وهاب زازه از موږ سره ملمانه دي. استاد نور امیری د تاجکستان اوپن لسیالیونه چې نړیوال سیالي وي د پومسی یا فورم د اجرا کولو په برخه کې د سروزر میډال وګټه، او همدارس وهاب زازی د تکواندو د تاجکستان په اوپن سیالیو کې د سروزر میډال د ګټلو ترڅنګ د غوره فایټر یا مبارز لقب هم خپل کړ. دواړو ته ښه راغلاست. ام ډیره مننه چې زموږ سټوډیو ته راغلی. مننه
دا اوس امیروانی خیر اوسه کړ. مننه
استاد نور امیری د پومسی په برخه کې تاسو د طلا میډال وګټه، څومره هیوادونه اشتراک کړي او تاسو کوم لوبغاړو سره لوبه وکړه؟
15 هیوادونه اشتراک کړي وو، قزاقستان او تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او ایران. هغه کې د خو آزاد دی، اوپن دی، څومره چې بازیکونو ته ورکه چې څومره بازی کوي، مسابقه کوي. د تاجکستان شپږ کسانو، یا قزاقستان او یا د قرغیزستان او د ایران، او د افغانستان درې کسانو. درې کسان په دې ټول هغه کې ما وکتل چې سرزرم
طلا مډال تاسو ګټه. کومه کټګوري کې تاسو کوم فورمونه اجرا کړل؟
د فورمونه یو نهم او یو لسم.
نمونه څه څه وکړي؟ شي
کوریو دي، پومسا کوریو یو پومسا تیباکو.
وهاب زازی تاسو څو لوبغاړو ته ماته ورکړه او د سروزرو میډال هم خپل کړ؟
دغه مسابقه کې بازیکنان ډیرو یعنی ډیر اشتراک کړي، خو تقریبا میزبان چې هغه لږ ډیر چانس لري، یعنی بازیکن ډیر کولای شي ډیر اشتراک وکړي. ما وکړل 15 بازیکن ته ماته ورکړم او طلا مډال واخل خپل.
کوم لوبغاړي وو او بل اخر په کوم حرکتاتو دی هغه مات کړل؟
درې بازیکن تاجکستان زکه هغه ما مخکې وویل چې هغه ډیر راوستلی وو، کتورو کزیړو لږ ارقم بازیکن راوستلی وو د مسابقې لپاره. نو درې دنې تاجکستاني سره مبارزه مسابقه وکړه، یو دنه قزاقستاني او یو دنه ایرانی سره، او ټول خو ولا دومره نه وځي ولې. یو دنه یو فاینل مسابقه لګه خو، او یو دوه یو خو بازیکن تاجکستان خو د سره دوه بازی لګه مشکل لري. تا نور خې
په کوم حرکتو باندې خو تسلط لري او دغه مسابقې دې وګټلې په کوم کو حرکتو دې وګټلې؟
ولا د کوند کار مجموع کې چې یو حرکت باندې نشي کولای چې مسابقه وګټي، یا یو عبدلیو باندې وایم خلک نه پیږي حرکت نو مخلم، یا یو عبدلیو باندې، یا یو تشاګي باندې بدر حرکت ولري. خو بیا مار بزګن خپل شګل لري، ما خپل یو پکات باندې ډیر می وایل مخته، یو فلیپیني چا مډي وایل ما شګل بیا چا فلیپیني دا دا مډيرو ولا چار بازیک شاید دوه دنې درې دنې مول یار امتیاز شوه دا.
کوم یو د نکاوټ کړم دی کنه؟
نه نکاوټ نه شوه ولې، نه 2-0 میکړی یا لاور راوند کې بازی ختم شوه دا. تکوانه یو قانون لري، کله هر کله چې ته یو بازیکن نه 2 نمبر جیک شي ته کولای شي چې میدان خلاص کې، یعنی هغه مخته نشي لیدم. یو اخر قانون دا یان نکاوټ یان چپاشي نه نکډاون ورته وي، یعنی 2 نمبر تعریف نه جیک شي بازی غدار قمی مو کوشل چې څلور بازیکن 2-0 کم ایا بازیکن نمبر کې وګټم، او دغه نتیجه شوم چې بهتري بازیکن شوم.
استاد نور، ستاسو په نظر څومره مهمه وي دغه سیالي د افغانستان لپاره، خصوصا او د تکواندو پرشت کې دغه سیالي څومره ګټورې تمامېږي؟
د افغانستان د تکواندو پرشت کې ډیر مهمه ده، په دې مسابقه چې څومره لوبغاړي چلار شي ډیر ښه دی. یا انډول لپاره چې کومه مسابقه لکه ایشین چمپینشپ دی یا جهانی دی هر څه دی ډیر ښه دی. خو دم ډیر خو دومره ډیر غم نو خوی هم نو او ډیر ځای په نوځه کې پنځه ملکونه راغلي ولته
ایران او د ازبکستان کوم تکړه لوبغاړو په کې برخه خسته و ای اولمپیکی لوبغاړو هم په دغه لوبو کې برخه خسته و
تاجکستان اولمپیکی لوبغاړو یالته برخه خسته و خو د ایران نو د ایران اولمپیکی لوبغاړو راغلي نو
ولی د ملي ټیم لوبغاړو
ټیمونه راغلي ولته خو د افغانستان د پومسی ټیم مختلف کټګوري کې مونږه واخستو میدانونه یو د شلونه تر درشه پورې استاد تمیم هوتک سپینزر واخستو او استاد ګل رحمان روحانی برونز واخستو په هغه کې یو د 15 تر شله پورې توغیان اسلام زئی هغه برونز واخستو برای پومسکه
بله په مجموع کې قضاوت څنګه استاد په نظر دا پښتنه باید تاسو دواړه جواب کړئ ځکه چې تاسو په پومسا کې نمرې اخیستې او هغه هم په فایت یا مبارزې برخه کې په مجموع کې قضاوت څنګه استاد په نظر دغه مسابقه داوران څوک او څنګه داوري کول
په مجموع کې قضاوت د سیغنو صحیح نو ځکه چې هغه میزبان او تاجکستان غوښتو چې ټول سپینځره په خپل واخلي البته افغانان هم داوري کول مخکې مده ته ویل چې حسین نعمت الله بیبي اول شو په داوري کې بهترین داور شو دا مونږ تاسو افتخار دی چې مونږ تاسو داور کولی شئ په بارنه هغه کې مسابقو کې بهترین داور لقب واخلي
بله استاد په نظر څنګه قضاوت د غلوب داوران نو خ چلند کو نه کو استاد حق خوړلای ک څنګه
والا چلند نه و خمو ولې نه و دا یعنی خپل مزه مثال افغاني وکړ افغاني سره برابر شو خ چلند یا ایران سره برابر شو خ چلند یا بلکې شو قزاقستان سره خ چلند ولې هر بازیکن په تاجکستان سره برابر شو بیا لګنا داوري و یعنی ځکه هر میدان کې مثال درې څلور ریفریان دي دوه دانی دوی وو درې دانی به دوی یو د افغانۍ او یو بیرانۍ وو یعنی د نور په مقابل کې نادوري صحیح نه و نور سره خو وګم
په فیسبوکونو دغه کې زین لوبغاړو چې په دغه لوب کې برخه اخیستي و لیکلې دي چې داوري سمونه شول مثلا څه رقم مثال تاسو په نظر شي دوی داوري سمونه
مثال داور کوم لکه مثال تاجکستان سره افغانۍ ده افغانۍ دوه امتیاز جګ ده یا درې امتیاز تفاول لري مثال کغه مخته وي خالته یا سرتي وي درې امتیاز بیرته خلی مثال ک افغانۍ وو صحیح خلیته مو له امتیاز بناو یا مخته ولا خلیته ول تاجستان یا لویش یا چمپ لري دغه نتیر شلو هغه امتیاز ورکړ ولې وی درو دا ورام ژړ ټول کړم دا درې دا ور چې قبول کیه وی درو پلیو کری دوی حق کی بیا دا رقم مثال ډیر مباشر به سره وځکنه ام رقم وخت کړل اول کې نام زدم کنه دا وری مډال پسر یا سی فائنل کوارټر یا فائنل دغه دورو کې ډیر اخوري کړ
تاجکستان چې دومره درغلی کړي بیا څوم شوې ده په دغه لوب کې سمره
میډالونه دریم شو په اول افغانستان شو دویم ایران شو دویم تاجکستان شو دریم ایران شو
خدوم تاجکستان شو
دویم تاجکستان شو
خو بیا افغانانو ډیر میډالونه وګټل په دغه
ما مخ کې وویل چې افغانستان جخیرو یې سره لاړ وخه مدګینی ولې و ټول یو سر نه ما مخ کو ساده ویل بهترین داور د افغانستان شو بهترین مربی د افغانستان شو استاد شوی تیری بهترین بازیکن د افغانستان شو زشم بازیکن یعنی هر چی ان شاء الله افغانستان ټیم بهترین و ډیر زحمتونه هر چی استلی و
بله څو مډال په مجموع کې افغانستان نو ګټل په دغه سیالیو کې د مبارزې په برخه کې د فورم او د جنو د لوبو په برخه کې
و سرزورو او دولس سپینزرو او اتلس برونزو
او
په مجموع کې
دنجونو په برخه کې هم چا طلا مډال وګټه فکر کوم
دوه مډال طلا مډال او دوه درې سپینزر
چا چا وګټل دغه طلا مډال نو څومره خېلو به وکړنجونو هلته
یو خدیجه رضایی وو هغه وګټلو یو دغه تخلص فروتن تمنا فروتن سره زره واخیستو یو فرناز یعقوبی سپینزر واخیستو او یو
زهرا
نبی زاده
مننه درستی پښتني پټوګه استقبال څنګه او تاسو هر کله وښو ونښوال ته مچ وخت تیر ک څنګه متیر ک
د خلکو د هر کله د لپاره چې موږ تاجستان راغلو ډیر خلکو نه مننه کوم سمخ کې چنيني ملاس بجې موږ راو رسیدلو باور وکړه سرک کې ډولو نه یو خلکو ټول لار باندې شل خلک موټر راکټ شل دا خبر د کس نه و د خلکو نړۍ خوشاله تشویق خلکو ډیر وکړو ډیر مننه کوم ټول فامیلونه بیچاره دغه وخت کې د امنیت کې د شرایط کې شپلس بجې راځي د موږ لپاره د تشویق
مننه کوم استاد نور فامیلونه خطبان راځي حتمان خوشاله کې چارواکی مقامات د لخر اساس د سپورت لپاره راغله کڅنګ
کوم دیوالان دوستانو چې غره لس پجی شپم راغله د برکت را کوسلو خو چاشه می ورس کوم برنامه چې نیول فدراسیون یوازې د اولمپیک د خونه چې چیف دی میشن د اولمپیک د غلام ربانی ربانی استاد غلام ربانی ربانی غره غلی وو نماینده نور تربیت بدنی را هیڅ څوک راغله نه ودلته
یعنی په مجموع کې مقامات نه وره
مقامات راغله نه ونه
ډیر زیاته مننه وهاب زازای او استاد نور امیری چې په دغه پروگرام کې موږ سره برخه واخیسته او په تاجکستان کې مو د خپل اتلولې په اړه موږ ته خبري وکړي مننه ژوند دی اوسه خبر مرودین کو دغه پروگرام په همدې ځای پات رسیدي تر بل یو مزصفی ولستان ځای په پاک او بخون کې خلاص پرم کې شي ګورې
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا خو ګوریدونکو سلام د خبرونه په پایل کې مو د اوسنۍ حکومتونو او ادارو له ملامت او سلامت خبرو دغه دی وایوري
خانو تاسو څه وایس چې څوک ملامت دی
سیب زه خو هم چې اشپز ملامت دی
اشپز ملامت دی
او سیب
دا څه وایس
یوازې اشپز نه سیب هغه پیادهګان ملامت دی او باید چې ښه جزا وویني
زم د خبره ته دوم باید داس جزا وویني چې بیا دغسې وظیفوي غفلت ونه کړي
دا تاسې څه وایې اخر خلک مړه شوي دي دوکانونه خراب شوي دي او تاسې وایئ چې اشپز او پیادهګان ملامت دي د هغو دنده خواړه پخول دي د دفتر پاکول دي د دفتر مربوط کارونه دي د هغو یې په دې خبرو څه
ته رښتیا وایې رئیس صاحب خو زه یې درته ثابتوم چې ټوله ګناه د همدوی ده
ثابته ده ثابتولو ته هېڅ حاجت نشته دی بس یوازې جزا ورکول یې پاتې دي او بس
د ما خو ما اعصاب را خراب کړل دا څه وایې تاسو هر وخت مو دغسې خپله ګناه د نورو پر غاړه اچوئ خپله بې کفایتي د نورو په واسطه پټوئ
صاحب تاسې مه په غوسه کېږئ ثبوت غواړئ قبول شئ
صاحب رښتیا وایي یو ځل زموږ استدلال واوره که بیا مو باور رانغئ صاحب په خپله به استعفا درته ولیکو او در به یې کړو
زه د تاسې استعفا نه غواړم او نه د تاسو د لرې کولو فکر دی را سره ځکه ما په دغه ټول ملک کې تاسې خوښ کړی یئ که نه نور کسان کم نه دي خو زه غواړم چې تاسې هم لږ خپل کار ته پاملرنه وکړئ لږ جدیت ښکاره کړئ چې هغه خلک خو ونه وایي چې دغه ټول یې بې کفایته کسان مقرر کړي دي دلته
وایم صاحب خدای دې ستاسو سوری له موږ له سره مه کموي صاحب بېګا مې په کور کې یاد کړې ما ویل که صاحب نه وي نو موږ خو سم نه یو
رښتیا وایي صاحب تاسې موږ ته د لوړتیا لارې راښودلې دي او لوړ کړي مو یو صاحب خدای مو یوه شیبه هم مکموه
ګورئ زه دا نه وایم چې تاسې ملامت خو ما ته د دې منل هم ډېر ګران دي چې ملامت د اشپز او پیادهګان وي
صاحب موږ یې درته تشریح کوو په خپله به ووایې چې همدوی ملامت دي
صاحب تاسې خو لږ اجازه راکړئ چې موږ د خپلو تحقیقاتو نتیجه درته تشریح کړو
ښه سمه ده دا ته تشریح کړه
صاحب خبره داسې ده کله چې موږ خبر شو چې داسې یوه پېښه رامنځته کېږي نو ژر سره کېناستو او مشوره مو سره وکړه د سیمې نقشه او د راپورونو لیست او نور شواهد مو مخته واچول او ښه دفاعي پلان مو ورته جوړ کړه همداسې نه ده
هو بالکل همداسې ده
نو بیا مو د سیمې ټول مشکوک نقاط سره وویشل او ښه با تجربه او زړور قمندانان مو ورته وټاکل ټولو ته مو لارښوونه وکړه چې پېښه شاید د ماسپښین په یوه بجه رامنځته شي او موصف کسان باید په 2:00 بجو هلته حاضر وي
ښه
هو صاحب ټولو په یوه خوله دا پلان تایید کړ او ژمنه یې وکړه چې تر وروستۍ سلګۍ پورې به له دښمن سره جنګېږي او مبارزه به کوي خووایم
خدای دې دوی وشرموي لکه چې وشرمېد
نه نه حتمان یې د دښمن سره لاس درلوده
ښه بیا څه وشول
صاحب بیا هغه وشول چې موږ او تاسو ټولو ولیدل
پوه نه شوم
صاحب په همدغه ورځ اشپز د کوم زاړه سنډه غوښه راوړې وه او شاګرد یې وایي چې په 10:00 بجو د بخار دیګ ته واچوله چې تر پاوکم 1:00 بجې پورې ایله پخه شوه او چې غوښه پخه شوه نو پیادهګان وچه ډوډۍ نه ور رسولې او بانه دا کوي چې په نانوایۍ کې بیروبار و صاحب
ډوډۍ چې بیا راوړه هغه بل پیاده کاسې او غابونه نه ومینځلې صاحب
لنډه دا چې ډوډۍ په یوه بجه توضیح شوه او په یوه نیمه بجه مو د هدف په لور حرکت وکړه خود خدای فضل و چې لګ نا وخت ورسیدو کنه اوس بده دا یو ژوند نه ولیدلای
ته د خدای فضل وشو چې د تاسو سرونه بچول کنه هیواد بل یوې غټه تراژیدی سره مخامخ شوی وو د غاشپز او پیادهګان سر لنه نه ټول برطرفه کی د دوه دوه کال زندان مستحکم دی دا غزما پریکړه ده تاسو هم لاس لیک کړئ آشپز او پیادهګانو ته هم ور واوروئ دومره غټه سا لنګاری
سب تعلیق به کو
راځه چې ورسه زرم دغه کار
نه لاړو سي
اوس پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسېده. تېره ورځ د شلم ولایت والی صاحب د خپلو فیسبوکي فعالیتونو په لړ کې ولایت ته نږدې د یو کلیوال د ډیران سره په خره باندې د هغه پټي ته یووړه. خبر زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د پردې تر شا د ولایت ټولو غټو او وړو رئیسانو، پولیسو او نورو پوځي ځواکونو برخه اخیستې وه چې په خره باندې د والی صاحب د سرې وړل له نږدې وګوري او چکچکې ورته وکړي. د فیسبوکي فعالیتونو فعالین وایي چې د والی صاحب د دغه فیسبوکي فعالیت لپاره درې ورځې مخکې نوموړی کلی معاصره او تلاشي شوی و چې چیرته کوم مخالف د سرې وړلو په وخت والی صاحب ته مزاحمت ونه کړي. دغه مراسم په چکچکو او ژوندی د یوې والی صاحب په شعارونو او فیسبوک ته د څو عکسونو او کومنټونو په پورته کولو سره پای ته ورسېدل.
خلکو ته لپې دومره خوند ورکوي چې هیڅ د نتیجې په هکله فکر نه کوي. د همدغسې یوه بې فکره لاپوک له کیسې مو خبروو چې کله مو په ځان پسې دروغ ویل ته زړه ښه نه کوي.
غمه خبر شوي
په څه شي؟
تیره شپه خانګل چا وژلې دی.
خانګل که ته څه وایې چې ژوندی پاتې شوی وای؟ څومره مې ورته وویل چې خانګله کار مره سره لره خو خبره یې ونه منله، آخر یې سر وخوړه.
یعنی تا وژلې؟
قمر الدینه په دې خبره پسې مه ګرځه، خپل کار دې کوه.
عجیبه ده، زه ورکوی له بلې به دې خبر کړم.
بله لا څه شی ده؟
هغه بله شپه د میرزا کور غلو وهلی او ټول ښه شیانې ترې وړي دي.
د میرزا د کور خبره ده؟ ناپوه وایې، له ښاره زه راغلی یم او نرخې ته راته وایې. دا نر دی چې ځوندی وي ډېرې دغسې خبرې به واورې.
دا څه وایې غمیه، په سورې که لیونی غلام وکړي او منکرېږم نه
یار. قمر الدینه په دې خبره پسې مه ګرځه، خپل کار دې کوه، سپینګیری به شې.
ولکه غمیه، دا ولې په ځان پورې دروغ وایې؟ ګوره آخر به په کومه غټه بلا واوړې.
څه دروغ مې ویلی دي ومورې؟ لکه چې بیا چا شیطانت درته کړی.
نور به څه وایې، زه خو دې په دې خپلې کمقلۍ لیونۍ کړم.
څه مې ویلي دي؟
وای څه مې ویلي دي چې چېرته غلا شوې دم تا خلکو ته ویلي دي چې نر دې پکې و، او که چېرته قتل شوی دم تا خلکو ته ویلي دي چې بېنغه دې نه و.
ځامورې، له ټوکو به مې یوه خبره کړې وي او تا ترې اوس غټه خبره جوړه کړه.
زویا، که ماته نه وې معلوم نو رښتیا به مې هم منلې وه چې دا ټول قتلونه او غلاوې تا کړي دي. خو زه دې پېژنم چې د شپې له خپل سوري نه هم وېرېږي او د پیشو له ویرې انګړ ته هم نشي وتلی. ګوره زویا، هر چا ته دغه د دروغو لاپې مه وهه، خدای مه کړه په غټ مصیبت به واوړې.
ځه مورې، مه پسې ګرځه، څوک یې مني چې زه غلا او قتل کولای شم؟
و زویا، ته نه پوهېږې دغه کارونه ډېرې بدې پایلې لري. همدا اوس چې چېرته غلا یا قتل وشي نو خلک همدا وایي چې دغه کار د غمي دی.
ځه ودې وایي، د دوی غاړه به بنده وي. زه خو خدای پاک ته معلوم یم چې هیڅ مې هم نه دي کړي.
خوښه دې نو زویا، د ما ومنه او له دغو لاپو وهلو نه ځان وساته.
غمه خبر شوی؟
په څه شي؟
پرون د سرک په غاړه یو مړی پروت و، چا وژلی و؟
خا خا هغه ما ویل که چیرته پټ واچوم بیا به یې خلک ونه ویني که نه.
هغه تا وژلی و؟
ځا محموده بچو په دې خبره پسې مه ګرځه، تر اوسه وړکی یې ته.
ګوره ما ته خو دې وویل پام کوه چې بل چا ته ونه وایې، شیطانان ډیر دي، حکومت به درباندې خبر کړي.
ځه له حکومته چې زه وېرېدلی وای دغسې کار به مې نه کاوه.
ښه نو خوښه دې، د ما خو نه درباندې لورېږي.
ځه بچو ښه خو مې وډار کړې،
داسې دروغ چې ونه وایم څوک راڅخه ډارېږي.
څوک یې؟
ته دروازه خلاصه کړه، لاسونه دې پورته کړه.
دغه لاسونه مې پورته کړل. څه ګناه مې کړې ده؟ څه خبره ده؟
نور به نو څه کوې، د لسو قتلونو او پنځلسو غلاو تور دی در باندې، په خپله خوله دې خلکو ته ویلي دي. مه ګوره لاسونه پورته ونیسه احمقه.
دغه لاسونه مې پورته کړي صاحب. څه وایم صاحب، ما دروغ ویل چې خلک راڅخه وډار شي.
خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، نقیب الله لاروی او زه هوسه حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او کندهار 22.